افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې ساعته خبرونه پیل سو چې په دویم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي. نن پنځشنبه ده، د کب یهود میاشتې 10مه، د فبروري میاشتې 9مه. په پیل کې خبرونه. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د دوحې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. کارن ژان پیر دا خبره پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې په 2020 میلادي کال کې دغه تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایډن حکومت له یو ترسره شوي عمل سره مخامخ و. نن د دې تړون څلور کاله پوره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو نیول د مثبت تعامل په وړاندې مهم خنډ دی. د دغه وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې له طالبانو سره د زندانی امریکایي وګړو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازیو سره د کتنو په ګډون په دوامدارو توګه فشار راوستلی چې په دې هیواد کې د امریکایي بندیان له قید او شرط پرته خوشي شي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې دا مهال شپږ امریکایي وګړي افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی ترکمنستان ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ نن د هغې هیواد له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې ښاغلی متقی په دې کتنه کې د ترکمنستان ولسمشر ته افغانستان کې د امنیت ثبات او د پانګونې او ترانزیت لپاره د نویو فرصتونو په اړه معلومات ورکړل. د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د غزې تړنګې په غزې ښار کې نن عیني شاهدان ویلي چې د فلسطینیانو پر هغې ګڼه ګوڼې چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې په دغو وژنو سره د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیله د وژل شوو کسانو شمېر له 150 واوښت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن پنځشنبه ملت ته وینا وکړه او د اوکراین په وړاندې د جګړې د پرمختګ او له لویدیځ سره د روسیې د اړیکو په اړه خپل لیدلوری بیان کړ. پوتین خبرداری ورکړ که لویدیځ اوکراین ته سرتیری واستوي د ده په خبره له ترخو پایلو سره به مخامخ سي. پوتین دغه وینا داسې مهال کوي چې څه کم درې اونۍ وروسته په روسیه کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او نوموړی به دې ته په پام چې جدي سیال نه لري دغه انتخابات شایي په اسانۍ وګټي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونې درو پورونو برخې ته پینې معنی وایي چې د دوحې موافقه په افغان حکومت کې د دوی د شریکانو د کمزوري کېدو او د طالبانو د پیاوړي کېدو سبب شوه. خلک د دې تړون په اړه څه وایي؟
په اقتصادي برخه کې هم واقعا چې لوی ناورین رامنځته کړی اوس اکثریت خلک بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو څخه رنځوري.
د دوحې موافقې په اړه له یو متخصص سره مرکه هم کوو. وروسته په یو مفصل راپور کې اوري چې کارپوهان وایي د دوحې تړون عمده برخې نه دي عملي سوي. د بشري حقونو یو سازمان فریدم هاوس وایي چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې په کې له مذهبي ازادیو سرغړونې روانې دي. د خبرلانو مرکز پر رسنوي کې پر شیزینه خبرلانو د طالبانو پر احتمالي بندیز اندیشمن دی.
واقعا نگران کننده است.
دا پر احتیاط اندیشمې وړ ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي.
پاکستان کې د ملي اسمبلی نوې غړي نن لوړه وکړه.
نو په مجبوری کې دوی ټاکنې خو وکړي خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړي چې داغه یو کریډیبلټی نشته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرق لاست ورزو د راپورونو برخه ده. سپینې ماڼۍ وایي چې د دوحې هوکړې په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویان دی پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په خبرو کې طالبان د دوحې د تړون په نه عملي کولو تورن کړل او ویل چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې طالبان د دې تړون د ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د بدسل کې د چنن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون څلور کاله پوره سول. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې څلور کاله پوره شول. متحده ایالات وایي دې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن ژان پیر تیره ورځ په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوحې له هوکړې سرغړونه کړې خو متحده ایالات هڅه کوي چې طالبان د دوحې د تړون ژمنې عملي کړي.
disagreement empowered the Taliban.
د تړون طالبان پیوړی او په افغان حکومت کې زموږ شریکان کمزوري کړل او د دې لامل شو چې د ولسمشر بایدن له لوري څو میاشتې وروسته خپل سرتیری وباسو. لکه څنګه چې پوهیږي د حق څه لپاره چې وروسته پېښ شول کومه روښانه لار او څرګند پلان موجود نه و.
نوموړي وویل چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو تر سره شوی عمل سره مخامخ او د تړون له عملي کولو پرته بل لار نه و پاتې. د دوهی هوکړه د 2020 کال د فبروري په 29 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شوه. د دغې هوکړې له مخې باید د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د افغانستان په راتلونکي پریکړه شوې وای، خو نه یوازې خبرو پایله ورنه کړه بلکې جګړه لا پسې تیزه شوه او بالاخره د 2021 کال د اګست په 15مه طالبانو د بیا ځل لپاره په کابل ولکه ټینګه کړه. یو شمیر ولسی افغانان وایي د دوهې هوکړې نه یوازې سیاسي بدلون راوست بلکې د دوی په ژوند کې د ګڼو منفي بدلونونو لامل شوه. دوی وایي له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې بیکاري، بېوزلي، کډوالي او فقر زیات شو او لا هم افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل دوه اوسیدونکو سمیع الله او نومان ازادي راډیو ته وویل
د دوهې تړون چې منفي اغېز زیات دی ځکه چې یو جوړ نظام له منځه لاړو او د خلکو ورسره تجارتونه او کاروبار هر څه چې دی هغه فلاپ شول، بند شول او په ډیره په اکثر افغانانو منفی اغیز کړی دی. فقر زیات شو او بیکاری زیاته شوه، حتی د خلک مهاجرت ته مجبور شول.
په اقتصادي برخه کې هم واقعا چې یو لوی ناورین رامنځته کړی، اوس اکثریت خلک بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو څخه رنځوري او همدغه اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي دي چې بالاخره خلک د وطن څخه ووځي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سپینې ماڼۍ د ویان دي د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون نن د دوهې د تړون د څلورمې کلیزې په مناسبت د ښاغلي مجاهد یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړي پکې متحده ایالات د دوهې له هوکړې په سرغړونې تورن کړی دي. زبی الله مجاهد ویلي امریکا ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره به تعامل عادي او د افغانستان د پرمختګ مخنیوي به نه کوي، خو په خبرې دا ژمنې نه دي عملي شوي. نوموړي زیاته کړې د امریکا تور لیستونه هم شته، بندیزونه په ځای پاتې، د افغانستان بانک پانګه کنګل ده او د رسمیت پیژندلو مخه هم نیول شوې ده. زبی الله مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د دوهې هوکړه عملي کړې او په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو لخوا د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ نه دی پیښ شوی. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت راپورونه ورکول شوي او د پاکستان په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونو وخت ناوخت ادا کړی چې دغه ډلې د دوی امنیت ته ګواښ دی. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې القاعده شبکه فعاله ده او طالبان ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو وبردل چې د سپینې ماڼۍ یو ویان د وایي د دوهې موافقه د دې سبب سوه چې په تیر جمهوري نظام کې د دوی متحدان کمزوري خو طالبان پیاوړي سي. د جرمني په برلین کې مې د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امریکا د حکومت د یو ویان دی دا څرګندونې په څه معنا دي؟
امریکایان په دې ښه پوهېدل چې په اوکراین کې به جګړه پیل شي، نو د دې په خاطر دوی غوښتل چې خپل سرتیری د افغانستان ځینو وباسي او دغه توافق ته په بیړه سره لاړل. په دغه توافق کې افغانان له پامه غورځول شوي دي. په هر صورت امریکایان یو هدف درلود او هغه امریکایي سرتیرو مصون وستنه د افغانستان ځینو، چې هغه کار ترسره شو. بله خبره دا ده چې اوس وخت کې سکال انتخابات ترسره کیږي د جمهوری خواهانو او د دیموکراتانو ترمنځ، دغه کمپاین روان دی. د اوس نه دیموکراتان داسې تبلیغ کوي چې ګویا دا د ترامپ د وخت پالیسي وه او په دې کې دیموکراتان هیڅ ملامت نه دي. زه داسې فکر کوم چې بل اړخ همدا دی چې دغه د انتخاباتي کمپاین یوه برخه دی. ځینې وخت کې دوی داسې سرګندونې کوي.
ګڼ متخصصان په دې باور دي چې د دوحې تړون عمده برخې رعایت سوي نه دي. طالبان امریکایي لوری او امریکایي لوری طالبان د تړون له عمده برخو په سرغړونه تورنوي. ستاسو نظر په دې برخه کې استاد څه دی؟
په دغه توافقاتو کې څلور پنځه ټکي وي چې په هغه باندې دواړو خواوې توافق کړی و. امریکایي سرتیری به وځي، طالبان به په هغوی حملې نه کوي، بین الافغانی مذاکرات به پیلیږي، د بشر حقوقو ته به احترام کیږي، افغانستان نه به تهدیدونه نورو هیوادونو ته متوجه دي، او بشری حقوق به په پوره توګه مراعت کیږي. اوس چې کله ده طالبان په واک کې ورسېدل، دی ورځ تر بلې دغه محدودیتونه په خلکو باندې په ښځو باندې زیاتوي. بین الافغاني مذاکرات هم پیل نه شوې، او په دغه برخه کې طالبان داسې ادعا لري چې امریکایانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. لیکن په دغه توافق کې دا خبره نه ده راغلی چې د تور لست نه به د دوی نومونه وځي، د دوی بندیان به خلاصیږي، دوی دارایګانې به خلاصیږي. دا خبره په توافق کې نشته. طالبان دا د یو بهانې په توګه دې نه کار اخلي، در حال چې په دغه توافق کې بشري حقوق، بین الافغاني مذاکرات زیرې داسې موارد شته چې طالبان په هغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی کړی.
اتمر صاحب، ورځ په ورځ په افغانستان کې محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي چې پر خلکو ورسره د آزادانه ژوند فضا تنګیږي. د دغو ستونزو ملامتي ستاسو په نظر د چا پر غاړه ده؟
افغانان خو تاسو پوهیږئ چې ډېر خوشحاله وو دغه مذاکرات، او داسې فکر کاوه چې د دغو مذاکراتو نه به وروسته یو ملي حکومت رامنځته شي، او دې سره به جوخ بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او دغسې یو نظام به راشي چې په قانون ولاړ وي. لیکن متاسفانه چې طالبانو بیرته په هغه ایدیولوژیک فکر باندې، په هغه پخواني فکر باندې دوی لاړل. ورځ تر بلې محدودیتونه یوازې که د جنکیانو تعلیم یې بند که، د ښځو مشارکت یې په ټولنه او په سیاست او په اجتماع او په اقتصاد کې بند که، او د فقر کچه ورځ تر بلې زیاتیږي، نړیوالې مرستې ورځ تر بلې کمیږي. او دې سره هم بیا هم طالبان دا کوشش کوي چې نور محدودیتونه هم په خلکو لګي. نو زه داسې فکر کوم چې څومره چې فضا تنګیږي، خلک خپل باور او اعتماد په حکومت باندې د لاسه ورکوي، او کوشش دا کوي چې څنګه وشي کولی دغه اوسني حالت ته دوی تغییر ورکړي. بالاخره دوی به اول داسې وکړي چې هغه به بیا ښې پایلې نه به طالبانو ته ولري، او نه به د افغانستان خلکو ته ولري.
د جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې یو بنسټ وایي چې په 2023 نه دی کال کې په اروپا کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه 13% زیات شوي چې 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې ډیری کډوال د سوریې او افغانستان وګړي دي.
په داسې حال کې چې اوس هم سلګونه افغانان په دې تمه دي چې اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ومنل شي، د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس وایي چې په 2023 کال کې په ټوله اروپا کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه 13% زیات شوي. د آژانس د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې ډیری کډوال د سوریې او افغانستان وګړي دي، چې د دې ادارې د شمیرو له مخې په 2023 کال کې 1,01,000 پناه غوښتونکي له سوریې او 1,14,000 له افغانستانه دي چې ثبت شوي دي. د اروپا د پناه غوښتنې آژانس کلنی راپور ښیي چې تیر کال د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو او همدارنګه ناروې او سویس کې 1.4 میلیونه کسانو د پناه غوښتنه کړې ده. خو ولې اوس هم افغانان اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د لیست په سر کې دي او له افغانستانه د وتلو هڅه کوي؟ یو شمېر هغو کسانو چې په اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې یې د پناه غوښتنه کړې. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته بیکاری، اقتصادي ستونزې او امنیتي ګواښونه دغه اتحادیه ته د دوی د پناه غوښتنې اصلي لاملونه بولي. د افغانستان د ملي اردو یوه پخوانۍ سرتېری چې د یو کال راهیسې په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو له امله ژوند کوي او د پناه غوښتنې لپاره د جرمني او فرانسې د ځواب په تمه ده، ازادي راډیو ته وویل:
فرانسې او آلمان ته مو څو ځلې د پناه غوښتنه کړې، اوس مو څو ځلې ایمیل وکړ، هیڅوک مو غږ نه اوري. موږ بیا افغانستان ته نشو تللی ځکه چې زه یوه سرتېری یم او یوه لور لرم. زه د هغه ځواب په تمه یم چې ماته امید راکړي. باور وکړئ، موږ ستړي شوي یو.
یوه بل افغانه فرشته صمیمي هم وایي چې د کار د نشتوالي او د خپلو دو ناروغو ماشومانو د درملنې له امله هڅه کوي چې له ایران څخه یو اروپایي هیواد ته ولاړه شي، ځکه په خبره یې درملنه یې په افغانستان او ایران کې ناممکنه ده. نوموړي همداراز ازادي راډیو ته وویل:
دلیل آمدنیم هم در ایران مریضی
ایران تزما در اتگ لامل زما د دوه ماشومانو ناروغي ده چې په افغانستان کې د یوې طبي تیروتنې له امله سترګې له لاسه ورکړي او نور په افغانستان کې د کار کولو چانس نه لرم او اوس هم په ایران کې یم. تر اوسه مو څو ځله د جرمني او ایټالیا له سفارتونو سره په شخصي توګه تماس نیولی، برېښنالیکونه مو ورته کړي، خو تر اوسه مو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
متاسفانه تا هنوزم ما هیچ جواب را دریافت نکردیم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د آلمان د کډوالو او پناه غوښتنې فدرال ادارې دغه هیواد ته د 2023 کال د کډوالۍ احصایې خپرې کړې وې. د دغه دفتر د معلوماتو له مخې تیر کال په جرمني کې تر ټولو ډیر پناه غوښتونکي اول د سوریې او بیا د ترکیې، افغانستان، عراق، ایران، ګرجستان او روسیې وو.
د امریکا متحده ایالاتونه د طالبانو لخوا د دغه هیواد د اتباعو نیول له طالبانو سره د مثبت تعامل په وړاندې یو مهم خنډ ګڼي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له بند څخه د بندي امریکایانو د جر او شرط پرته خلاصون غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له بند څخه د بندي امریکایانو د جر او شرط پرته خلاصون غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند میټیو میلر د چهارشنبې په ورځ ناوخته د طالبانو لخوا د زندانی شویو امریکایانو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازو سره په کتنه کې په دوامداره توګه د هغوی پر خلاصون ټینګار کړی.
د متحده ایالاتو چارواکو په دوامدار او پرله پسې توګه په ځانګړې توګه د طالبانو له اساس سره په غونډه کې په افغانستان کې د بندیانو په سمدستي او غیر مشروط خوشي کېدو ټینګار کړی او دا ویلي دي چې دا کړکېچونه د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی.
ښاغلي میلر په ډاګه نه کړه چې دا مهال په افغانستان کې څومره امریکایي اتباع بندیان دي، خو امریکایي سی بي اس ټلویزیون څه موده وړاندې د یو امریکایي چارواکي په حواله چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کړې وه ویلي وو چې اوس مهال د رایان کوربت په ګډون شپږ تنه امریکایي اتباع په افغانستان کې د طالبانو لخوا بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د قطر په مرسته یو اتریشی له بنده خوشې کړی دی، خو د هغو امریکایانو په ځانګړي ډول د هغو افغاني الاصله امریکایي کورنۍ چې د طالبانو لخوا بندیان دي اندېښنه څرګندوي او وایي چې پرته له دې چې کوم جرم پرې ثابت شي دوی په زندان کې دي. د محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي چې یو افغاني الاصله امریکایي او د تیر جمهوري نظام د ملکي هوایي چلند د ادارې پخوانی رئیس وو او اوس مهال د طالبانو لخوا په بند کې دی، ازادي راډیو ته وویل:
موږ نه پوهیږو چې د محمود شاه حبیبي ګناه څه ده. آیا د ده ګناه دا ده چې ده د امریکا تابعیت درلودی؟ آیا د ده ګناه دا ده چې ده په تیر نظام کې وظیفه اجرا کړې وه او که بل څه؟ موږ ته هیڅ معلومات نشته چې ده په څه تور نیولی دي او چیرې ساتلی دي. مشکل دا دی چې تر 19 میاشتې اضافه وسولې نه ده ته د تماس اجازه ورکړې ده او نه د ملاقات کوم موقع او فامیل تور کول شوی ده، چې دا نهایتا ظلم دی. دا نه په قانون کې راځي، نه په شریعت کې راځي او نه په دنیوي اصولو کې راځي. فامیل به تر څه وخته پورې صبر وکړي؟ فامیل به تر څه وخته پورې د چا سره تماس ونه نیسي یا به رخ پورته نه کړي؟ بالاخره خو انسان دی او انسان خپل حوصله د لاسه ورکوي.
تیمورشاه حبیبی د طالبانو له زندانه د خپل ورور د خلاصون غوښتنه کوي. خو د طالبانو حکومت د یو شمیر امریکایانو په نیولو سره د څه په لټه کې دی؟ د سیاسي چارو یو پوه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل چې په دې مسله کې د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ طالبان غواړي په امریکا فشار راوړي.
په افغانستان کې په رسمي توګه باندې د بهرنیو اتباعو حضور په زندانونو کې طالبان نه مني، ولې د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې افغان الاصل امریکایی او د نورو هیوادونو ځینې اتباع د طالبانو سره بندیان دي. د دغو بندیانو په هکله باندې د امریکا، اروپا او د ځینې ګاونډیو هیوادونو او د طالبانو ترمنځ بیا بیا لیدنې کتنې سوي دي، بحث سوی دي. طالبان په هغه کې خپلې غوښتنې لري، ځینې غوښتنې د دوی سیاسي دي، لکه غرب چې امریکا چې د طالبانو په وړاندې باندې هره وسیله د فشار په توګه کاروي، طالبان هم دغسې موضوعات د فشار په توګه کاروي تر څو چې په سیاسي ډګر کې، په ډیپلوماتیک ډګر کې د امریکایانو څخه، د اروپایانو څخه امتیاز ترلاسه کړي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو پورې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند د څرګندونو او د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د بندي امریکایانو د شمیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د نوموړي د نیول کېدو د لامل او د دوی لخوا د نیول شویو امریکایانو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې سره په مرکه کې ویلي و چې دوی له هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې اتباع یې په افغانستان کې بندیان دي. تر دې وړاندې هم څو ځلې د امریکا د متحدو ایالاتونو بېلابېلو چارواکو له طالبانو څخه د خپلو اتباعو د خلاصون غوښتنه کړې چې ظاهرا یې تر اوسه کومه د پام وړ پایله نه ده لرلې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان نن د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. ټاکل شوی چې د پارلمان نوی غړي چې د فبروري د اتمې نیټې پلان جمنو ټاکنو کې ملي اسمبلی ته بریالي شوي، په راتلونکو څو ورځو کې د پارلمان لپاره رئیس او مرستیال د غرض د پاکستان نوی صدر اعظم وټاکي. د پاکستان د مسلم لیگ، نواز ګوند، د پاکستان له پیپلز او ځینو نورو کوچنیو ګوندونو سره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. نور په دې راپور کې.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی غونډه وکړه او نوی ټاکل شوو غړو یې له ترسره شوو انتخاباتو درې اونۍ وروسته چې پکې د درغلي پراخ تورونه لګول شوي لوړه وکړه. د پارلمان نوی غړو ته د لوړې مراسم د دې پارلمان د پخواني رئیس راجا پرویز اشرف لخوا ترسره شول. ټاکل شوی چې سبا جمعه د پارلمان رئیس او مرستیال وټاکل شي او د مارچ په څلورمه به هم دوی د پاکستان نوی صدر اعظم غوره کوي. د پاکستان د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان ګوند له ګډونه منع شوی و، خو پلویانو یې ډېرې رایې ګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې صدر اعظم باید د یوه ګوند یا ګوندونو لخوا چې ډېرې رایې ګټلې وي وټاکل شي. د انتخاباتو په ورځ حکومت په ډیرو سیمو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ خدمات ځنډولي وو او د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې دا کار د امنیت د خوندیتوب لپاره کړی دی. خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند وکیلانو نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم شهباز شریف چې په 2022 کال کې د پارلمان لخوا د عمران خان له بېواکه کېدو وروسته د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او تمه ده چې بیا نوی حکومت جوړ کړي پارلمان ته ننوت، د رایو غل شعارونه ورکول. په کوټه کې قانون پوه او سیاسي څېړونکی همایون انکاسی وایي راتلونکی حکومت بل ډېرو ستونزو سره مخ وي.
اسټابلیشمنت خوښ نه و چې دا ټاکنې وسی، نو په مجبوری کې دوی ټاکنې خو وکړې، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړې چې دا یو کریډیبلټی نشته. مثال ټول آزاد کینډیډیټس را وستل او هغه څوک دلی څوک دوری، بس یو هپ اینڈ ډیزرټ دی. دوی هم سر نه بخلاصي چې څوک دا قتل وی چې دوی دا تجربه څو کاله چلیږي، یو نیم کال چلیږي، کال چلیږي، شپږ میاشتې چلیږي. د پارټیانی پولیټیکل پارټیانی د کرایسس د وتلو څه دغه نه لري، پروګرام نه لري.
د پاکستان ملي اسمبلی درې سوه شپږ دېرش غړي لري چې د 216 څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول.
د پارلمان شپېته څوکۍ د ښځو او لس د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوي چې د ګوندونو د استازولۍ له مخې ویشل کیږي. د صدر اعظمي څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند چې د پاکستان له پیپلز او یو شمېر نورو کوچنیو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې پخوانی صدر اعظم شهباز شریف وړاندیز کړی دی. د افغانستان د خبرلونو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو پر کار د بندیز د احتمال او د هغه د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. دغه مرکز د اندېښنه وروسته د هغې څرګنده کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خبرداری ورکړې چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې رعایت نه کړي نو په رسنیو کې د ښځو پر کار د بشپړ بندیز احتمال شته. بلخوا ځینی ښځینه خبریالانې وایي چې د ښځو په وړاندې د محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو تازه اقدام دی. ثنا کاکړ تفصیل راکوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو پر کار د بندیز د احتمال او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. یاد مرکز د چهارشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې چې د سېشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو او د رسنیو د استازو ترمنځ ترسره شوه د دې وزارت ویان عبدالغفار فاروق سپارښتنه وکړه چې د رسنیو ښځینه کارکوونکي دي د تورو جامو او د مخونو په پټولو سره چې یوازې سترګې ولیدل شي راڅرګند شي او هم د له هغو ښځو سره چې حجاب نه مراعتوي له مرکه کولو ډډه وشي. د یاد مرکز په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلي حنفي خبرداری ورکړی چې که دغه لارښوونې په پام کې ونه نیول شي د دې احتمال شته چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ښځې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
دا په رښتیا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي ځکه د هغو تګلارو له امله چې صادر شوي دي زموږ خبریالان محدود شوي دي. په حقیقت کې دا ټول د دې لامل شوی چې د خبریالانو او رسنیو قانوني ازادي په افغانستان کې سلب شي.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل د ښځو پر وړاندې دا ډول محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو او د بیان د ازادۍ د نقضولو لپاره د خطر زنګ دی. دوو ښځینه خبریالانو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و هر یک
دی خزو پر وړاندې دا محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه دی خزو دی حضور دی کمولو لپاره یو قدم دی چې اخستل کیږي. زموږ په شان دی خبریالانو میرمنو ویره او اندېښنه دا ده چې دا محدودیتونه زیات نشي او موږ سبا د شاهدانو وو سوچې خزې نور پر رسنیو کې حضور ونه لري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز څېړنې ښیي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د تېر جمهوري نظام د رسنیو قوانین د تطبیق وړ بللي خو دوی د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د رسنیو او خبریالانو په اړه لږ تر لږه 12 فرمانونه صادر کړي چې د رسنیو له قانون سره سمون نه لري او د خبریالانو او آزادو رسنیو لپاره یې کاري چاپیریال محدود کړی دی.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د وزنې ټیسټ لوبې د دویمې ورځې تر پای افغان لوبډلې د خپلې توپ وهنې پاڼې جاری ساتلې وه او د ایرلند د 103 منډو پورې پرې کړی دی. افغانستان 134 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي او له ایرلند اوس 26 منډې مخکې روان دي. د افغانستان په اوټ شویو لوبغاړو کې ابراهیم زدران، رحمت شاه او نورعلي زدران شامل دي. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په 350 او رحمان الله ګربز په 23 ناسوځېدلو منډو له لوبغالي وتلې دي. کوربه لوبډلې ته بیا هم اډیر دوه مهم لوبغاړي وسوځول. د ایرلند لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. د ایرلند په توپ وهونکو کې پاول سټرلینګ 250، کرتی کمپر 940، لور کنټکر 640 او ونډي مکبراین 38 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې ضیاء الرحمن اکبر 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل و چې ضیاء اکبر د ټیسټ سیالیو په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځوي. دغه راز چټک توپ اچونکي نوید زدران 3، نجات مسعود او ظاهر خان یوه یوه وکټ واخیسته. افغانستان د دې ټیسټ سیالۍ د توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 155 منډې کړې دي او په دې سره له ایرلند 103 منډې شاته وو. د ویلو ده چې لا هم د لوبې درې نورې ورځې پاتې دي. افغان لوبډله به اوس د ایرلند لپاره هدف ټاکي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د دوحې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. کارن ژان پیر دا خبره پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې په 2020 میلادي کال کې دغه تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایډن حکومت له یوه ترسره شوي عمل سره مخامخ و. نن د دې تړون څلور کاله پوره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو نیول د مثبت تعامل په وړاندې مهم خنډ دی. د دغه وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې له طالبانو سره د زندانی امریکایي وګړو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازیو سره د کتنو په ګډون په دوامدارو توګه فشار راوستلی چې په دې هیواد کې د امریکایي بندیان له قید او شرط پرته خوشې شي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې دا مهال شپږ امریکایي وګړي افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی ترکمنستان ته د خپل سفر په وروستي ورځ نن د هغې هیواد له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې ښاغلی متقی په دې کتنه کې د ترکمنستان ولسمشر ته افغانستان کې د امنیت، ثبات او د پانګونې او ترانزیت لپاره د نویو فرصتونو په اړه معلومات ورکړل. د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د غزې تړنګې په غزې ښار کې نن عیني شاهدان ویلي چې د فلسطینیانو پر هغې ګڼه ګوڼې چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو وژنو سره د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیله د وژل شوو کسانو شمېر له 1500 واوښت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن پنځمه ملت ته وینا وکړه او د اوکراین په وړاندې د جګړې د پرمختګ او لویدیز سره د روسیې د اړیکو په اړه خپل لیدلوری بیان کړ. پوتین خبرداری ورکړ چې لویدیز اوکراین ته سرتیری واستوي د ده په خبره له ترخو پایلو سره به مخامخ شي. پوتین دغه وینا داسې مهال کوي چې څه کم درې اونۍ وروسته په روسیه کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او نوموړی به دې ته په پام چې جدي سیال نه لري دغه انتخابات شایي په اسانۍ وګټي. د بشری حقوقو یو سازمان فریدم هاوس وایي افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له مذهبي ازادیو پکې سرغړونې کیږي. د سازمان د پنځمې پرس په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د سیاسي او ټولنیزو حقوقو له پلوه په خورا بد وضعیت کې دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د بشری حقوقو سازمان فریدم هاوس وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې مذهبي ازادي پکې نقص شوې ده. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ د خپل کلینی راپور په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندې کړې او پوهنتونونو ته یې امر کړی چې هغه دیني کتابونه لیرې کړي کوم چې له سنی مذهب سره مطابقت نه لري. د فریډم هاوس سازمان په راپور کې په دې هم نیوکه شوې چې په افغانستان کې په عمومي ځایونو کې د شیعه مسلمانانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو مخه نیول کېږي او د طالبانو لخوا په دغه هیواد کې د هندوانو د مذهبي مراسمو د ترسره کېدو مخنیوی هم شوی. فریډم هاوس د نړۍ وشپېته هیوادونه د سیاسي او مدني ازادیو له اړخه بې واکه بللي او زیاته کړې ده چې افغانستان هم په هغو 15 هیوادونو کې شامل دی چې د سیاسي او ټولنیزو حقونو له پلوه په خورا بد حالت کې دی. د طالبان حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د مذهبي محدودیتونو د لګولو په اړه د راپورونو په ردولو سره ویلي چې د امنیت د تامین په خاطر یې د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړي دي. خو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې خپل کتابتونونه دي د غیر حنفي فقهي کتابونو او ځینې نورو کتابونو تصفیه او پر ځای دې د سني مذهب اړوند د سیرت النبوي کتابونه ځای پر ځای کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر شیعهګان هم ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر دوی مذهبي محدودیتونه لګول شوي او زیاتوي چې دا مسله منفي پایلې لرلی شي. یو له دوی څخه چې د کابل اوسېدونکی دی او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ پریږدي چې خپل مذهبي مراسم آزادانه وکړو او دا د قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کوي او دا ستونزه د دې لامل کیږي چې هغوی یعنی اهل تشیع ځان له ټولنې لرې وګڼي.
دغه شان د جمهوري نظام په ولسي جرګه کې د دایکندي ولایت استازي او د افغانستان د شیعهګانو د مذهبي چارو د تنظیم عالي شورا پخواني غړي صادق زاده نیلي هم د شورا په ورځ د طالبان حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو او له کتابتونونو څخه د غیر حنفي مذهب اړوند کتابونو راټولولو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل:
دې مشکلات فراوان را یقینا به وجود میرن. اول وحدت ملی را آسیب فراوان خواهد رساندون.
دا یقینا چې ډېرې ستونزې رامنځته کوي. لومړی ملي وحدت ته به ډېر زیان ورسوي. دویم هغه وروري چې د کلونو راهیسې د جعفري او حنیفي مذهبونو ترمنځ د زیانمنوي او طالبان چې د اسلامي امارت په نوم حاکمیت لري. په اسلام کې د بیان او د مذهب د انتخاب ازادۍ شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د اکادمیک او مذهبي ازادیو د محدودولو په تړاو د طالبانو حکومت ځینې کړنې له نړیوالو نیوکو سره مخ شوي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسدالله الدین،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې، بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نورې ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مهیروي، خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کوي چې پر بیلابیلو ټولنیز ستونزو یې ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان یم، د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پیش کوم چې زموږ د افغانانو بې اندازې ویزې کینسل کیږي. په هره میاشت کې کم از کم 40-30 لکه ویزې کینسل کیږي او په هرې ویزې باندې 3000 روپۍ مخکې ځي. دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې، د چا د وجې نه کینسل کیږي، چې دا د دې باندې یو غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دغه خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان له ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، 30 کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه و جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راوغوښتلو. نو بیا یو یم موسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلې او زر افغاني پی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلې راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمبلې او زر افغاني فی نفر د آی او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسی محترم څخه دا خواست کوو چې زموږ ږغ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. نو زموږ باندې کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ ږغ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دی، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دی.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوي یو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، په ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سم دا غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وکړي، او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسي، د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو، پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د زموږ ژغ د مشرانو تر غوږو پورې ورسوي. زموږ د زنداور چې ظاهر شاهي 350 کاریز وو، دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سری نه دی ولی، نه موږ ته یو سړک جوړ کړی. د هلمند پر غاړه پراتوی چلاوس وو، یو انچ اوبه 15 پاو اوبه 200 متره برمه غواړي. د خوراک په اوبه پورې ګرد او ګاره دي، نیمایي خو پیرار سوي دي، نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې د زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، یو واله و یو بند راته سم کړي. دا واله خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هیڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه هغې منطقو چې بندونه تړه کېږي، او دغه کېږي موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هیڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ ږغ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمند خوږو اوریدونکو ته. هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه هم دا پیغام درته پرېږدم. دا چې ژمی د پامدې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د لخوا متاسفانه چې سږ کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاري. نو زموږ ډېری هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبي کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو تر هغه اندازې زیات یو بنې مصرف کړي. داسې زموږ ډېری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانې پرېږدي، ساري چالانې کې تر مزګره پورې اوبه همداسې بر نه کروانې وي. نو که چیرې هر یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای شي موږ ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مو له ټولو اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو بیا ځای اوبه نه مصرف کړي. که چیرې موږ او تاسو همداسې اوبه پر هغه خپله دقیق اندازه باندې استعمال کړو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه هم دا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي، تر څو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم. روجان زموږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې دمبر لرو، بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی، دغه درې ولسوالۍ روجان د دمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بغرا پر غاړي باندې دغه لار داسې ده، د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سمجه تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم دمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ را ورسېد. ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نشلې، خانشین دی، دیشو د ګرمسیل دی، دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلې. نو موږ خپل د لوړپوړي چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي در ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسولین واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټولو کارکونه کاور اوریدونکو ته سلامونه. هله د شپه زه عبدالنجاب خوانم د هلمند ولایت نام. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د 15 شبکو له منځ څخه یو افغاني سیم د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي، نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، یوازې ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ ژغ تر حکومت ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بالخصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې دي زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د فنویسیم یا د اتصادات یا د کومې بلې مخابرتي شبکې انتنونه دلته راوړي چې کار وکړي، ځکه چې موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخ په خاطر له دې چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي نو موږ نسو کولی چې تر خپل نورملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو، یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي، یا کوم موټر ته، یا کومه بله ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو، هغه شپه یو که ورځ موږ به هلته ورځو او خپله ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم، خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤولین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې، او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی، او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالداري په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. عبدالله د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کې او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کې. دلته په ارچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیف دی، انټرنیټ یې ډیر ګران دی. نو موږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسیږو چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پدی ہیلہ چروغ او جوڑ بیاس سنولا شگیوالم د ننگرار ولایت کوس کونړ خیوی ولسوالینه. اوس مهال په لغمان پوهنتون کې په لوړ زده کړو بوخت یو. مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالی رساته جوړ کړي، فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته پاسله سلام. لازما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس باندې وروره د نړیوال وی تاریخ باندې د تاریخ چې باندې نو خدغه جاپان کې باندې پر ولګي چې خرص پروش ټول شانه باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کچ اکبر د کارخانه دی پودر دی ماملا د لیکر او ولس چې ستړیا جوړ کړي د ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکی لري وروره غ دوه مان تو خم غنوم د پښک پاش په دغه خورلا کا اولاد له چلو کې. نو دې جدا سو کې دغه که بنجزونه جز بدا غجم پرو لگی چه تاریاک خرس پروشم بند که رو رکا خانه ام بند جکی کچاک بری ام رکی او من رام ولس سر جو رو را مرس چه وکی دا مرس چه جرا سر وکی کنی دا شش کال رو را گر دا مولس دا افغانستان دا رو رستلی دی و اولاد پیوا گولا دوری پسی آریان.
سلام علیکم و رحمت اللہ برکاته. سلی مرسی دا زادی راڈیو کار کون کو شیش چولیس بخیز نو دا پیغام کشیر کنو خلیر بشری لارې بندې دي ورور د اسلامي امارت خوا زموږ غوښتنه ده چې دا لارې را خلاص کړي. ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو، ډېر در په دره سوي یو، ډېر خاک په سره سوي یو ورور. یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره. زموږ کتی دا ته خبرې دغه کې ډېره مننه وایي ورور جان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول سلام و نامنی کی ہلی احترامات تاس تا او دزاجی رادیو ٹو لوکار کون کو او ریدون کو لیدون کو تدزل کو مس خوایما. نو ہلی د چیز ما دا پیغام با تلور پور چارواک پر ورسیږي. هغه می په دې شکل باندې دی چې دغه سم کارتونه چې پرنټول کې د سکرې باندې رجستر ریږي دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم رجستر شي. بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې رجستروله، اوس وایي هغه کار نه کوي پرندول کې تذکره رجستر شي. درول کې تذکره موږ نه لرو کېوه لرو خوشه دی که نه، هلته چې بیا ورسو سل ستونزې هلته په ریاستو کې موږ ته جوړي ولاړ سه، هغسې تبدیل که زر افغانۍ بانک ته تحویل که، او که په دا ادارو کې دا اوس سره کم کار دی، زر افغانۍ بانک ته تحویل که، 200 چاپه که، او که دا او که، سل رقمه مشکلاتونه دي. نو دا هیله ده چې اونکي اسانتیا پشکې اوسي ښه دی. نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد سوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې پر هغو سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتساپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
بله، سلام علیکم ورحمت الله. سلامونه تاسو ته، ټول راځي په پنده وختم په خیر. همزله لامنه ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومي کې تقریبا د نسخې کې نظر کې شوې ده چې په څلو وې څو کالې تر وکړنې پرتن د پاره سوال مت نه مت دې په داس نه راځي وې چې پیر وا بیا تیا نه هي چې په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته پمن
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 5 او بل شمیره ده: 0 5 1 9 9.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 28 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري، او په اعصابو مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده، څلور 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات ساغی، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 5 4 15 3. یعنی 0 5 1 4 1 5 0 3. بلا اتصالات شماره ده، غم در توان چې ساده شماره ده: 0 5 8 1 9. یعنی 0 8 1 1 1 2 2 سالور نه په دې هیله چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازغی رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره کړو او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادر کشوې دی که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بل شماره ایم ټی این دا 0 اتاویا 903 904. وروسته روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. او ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف بلخ خار نه درک شوی دی. شماره وروسته کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904. 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. 0 پورا 900 افغان نمبر دی. 0 پورا 900 904 څلوېښت 901. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
کې خو وختونه او د الله په مات. ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بدوي چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا د سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0 وسوه 2 42 1 اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 وسوه 2 42 1 اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کیږي چې نادر کسوی دی. مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 وسوه 3 8 سوه 2 سوه. بل شمیره وایم 0 وسوه 2 شپږ سوه 1 41. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې سره غلې تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کلستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچېری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود
په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 1 2 3 4 9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0006 3 9 2 1 0 8. نو همدغه شمیرې دي دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.